افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. پر روان یو سات کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خبريږي. نن سیشن بده د خبرګولی یا جوزات څلورويشتمه د جون میاشتې 14مه پیل له خبرونو کېږي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې دا مهال 4 میلیونه او 4 لکه انسانان چې د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزې سره لاس او ګریوان دي، بشري مرستو او خوندیتوب ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویې کمیشنري نن په یوه ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو د ژغورنې لپاره بشري مرستې حیاتي اهمیت لري. دغې ادارې ویلي دوی له کډوالو سره هم خپل پیوستون ته دوام ورکوي. د نورستان اوسیدونکي وایي د نورګرام ولسوالۍ تیتین دره کې له 2 ورځو د نښترو او ځنغوزیو ځنګله کې اور لګېدلی چې دوی د مړه کولو هڅه کوي. په سیمه کې یوه قومي مشر مولوي غلام سخي ازادي راډیو ته ویلي، شاوخوا 100 ځوانان د اور د مهارولو لپاره لاس په کار سوي. تر دې مخکې هم د نورستان نورګرام ولسوالۍ د کونړ او خوست په ځینو ځنګلونو کې اور لګېدلی دی. یوه عراقي وګړي چې له 45 کلونو راهیسې ګوانتنامو زندان کې دی، پر ځان لګول سوي د جنګي جرمونو تورونه ومنل. اسوشیټډ پریس خبري اژانس دغه زنداني عبدالهادي عراقي یاد کړی چې پر امریکا د القاعده په بریدونو او دغه راز د امریکا پر متحدانو او افغانستان کې پر ملکیانو بریدونو کې لاس درلود. د راپور له مخې عراقي د القاعده د پخواني قومندان په توګه د 5 تورونو له ډلې پر څلورو هغو اعتراف کړی. په دغو تورونو کې توطیه او له نړیوالو قوانینو سرغړونه شامله ده. عراقي دا مهال له ابدي حبس سره مخامخ دی او ټاکل سوی چې ګوانتنامو کې تر درملنې وروسته دریم هیواد ته انتقال سي. د امریکا د متحده ایالاتونو هوایي ځواکونه وایي چې څېړنې ښیي چې تیر کال یې د بروړون کیسي 12 ډوله الوتکې عملی د کابل هوایي ډګر کې مناسب عمل کړی او د افغانانو د وژلو په قضیه کې ملامت نه دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د امریکا د هوایي ځواکونو د ویان آن ستیپانیک په حواله ویلي چې د الوتکې عمله له خرابیدونکي امنیتي وضعیت سره مخامخ ول او د الوتکې د الوتنې لپاره یې ښه قضاوت کړی. کله چې پرو سږ کال د اګست پر 15مه طالبان کابل ته ننوتل، په ټولنیزو شبکو کې د دغه الوتکې انځورونه خپاره شول چې خلک یې پر باډي سپاره دي. اجانس لیکلي کله چې الوتکه والوته لږ تر لږه 2 کسان ورڅخه راولوېدل او مړه شول. د امریکا پوځي چارواکي وایي د الوتکې عملی د دې لپاره د پرواز نیت کړی چې د ډیر فشار بیره ورسره وه. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خبريږي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. وایي چیرته چې هنر وي هلته امن وي، او چیرته چې امن وي هلته هنر وي. هنر او فرهنګ د یوې ټولنې لپاره مهم بلل کیږي. په همدې خاطر نن موږ په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې ځوانان څومره په فرهنګي او هنري فعالیتونو کې برخه اخلي، او په دې فعالیتونو کې ونډه اخیستل یې څومره ژوند او فکر بدلولی شي. د خبرونې میلمانه مو هم د پکتیا پوهنتون استاد ښاغلی عارف الله حق پرست، لیکوال او شاعر نقیب احمد عزیزی، او لیکوال او ژباړن عبدالهادي مجرودی، چې دوی ټول ته خراغ لاست وایمه. لکه څنګه مخکې چې یادونه وشوه چې نن په فرهنګي فعالیتونو غږیږو، البته دا موضوع به ډیرو اورېدونکو ته آشنا وي، په دې خاطر چې هر چا مثال کېدی شي یو شعر اورېدلی وي، یوې غونډې ته تللی وي، یو نندارتون ته تللی وي، یو انځور یې لیدلی وي. نو غوښتل مو په دې اړه وغږیږو چې فرهنګي ساحه یعنی څه، په کومه برخه کې ځوانان کار کولی شي. عزیز صاحب، لومړۍ پوښتنه له تاسې کوو، که څه هم کېدی شي معلومات وي لکه مخکې مې چې یادونه وکړه ډېرو ته، خو که د فرهنګي فعالیتونو یو تصویر وړاندې کوو، نو ستاسې په نظر فرهنګي فعالیتونه کوم کوم دي چې ځوانان پرې پوه شي؟
السلام علیکم، هیوا ستاسو ته سلامونه، د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه. فرهنګي فعالیتونه پراخ مفهوم دی. په ټوله کې د ادبیاتو فکری ساحې ته لابراتواري کار فرهنګي فعالیت دی. که سړی په ساده ژبه ووایي، تاسې موږ په د پوهنتونونو د ادبیاتو شاگردان یا همداسې د ادبیاتو شاگردان ممکن پوهنتون ته یې لاسرسی نه وي پیدا کړی، یا یې بله ساحه لوستی وي، بل مسلک یې لوستی وي، خو په فکري لحاظ په ذوقي لحاظ ادیب وي. هغه کسان د خپل فکر دی عملی عملی کولو لپاره لکه څنګه چې بالفرض څوک طب لولي بیا هغه لابراتوار کې هغه د طب فکري محتویات عمل ته سپاري، نو دغه ډول فرهنګي فعالیتونه هم د ادبیاتو هغه مړه وجود ته روح ورکوي. یا د ادبیاتو ژوندي کېدل دا داسې په یوه ساحه کې په یوه سیمه کې هغه فکري فعالیتونه عملي فعالیتونو ته راوځي، او دا د ادبیاتو فعالیتونه لکه بالفرض تیاتر، فستیوالونه، غونډې، یا په افغانستان کې ښه مثال د افغان ادبي بهیر یا د دغسې نورو بهیرونو او یا دغه ډول ادبي مناسبتونو جوړېدل دي، دا هغه لویو شاعرانو ته لویو لیکوالو ته د دې فرصت ورکوي چې هغه خپل زده کړي او هغه خپل تجربه کړي ادبي محتویات له نورو سره شریک کړي، او دغه مبتلي لیکوالو ته د دې فرصت ورکوي او شاعرانو ته چې هغه خپل ځان پکې وپاللی شي. انسان په طبیعي ډول داسې جوړ دی چې که هر څومره لوی هم سي تایید ته اړ وي یا دې ته اړ وي خپل هم نه وایي واوري غوږ ورته ونیسي او یادی خپل هم نه واته انسان ته وغږي، نو د فرهنګي فعالیتونو لمن خورا پراخه ده او کار یې دا ده چې د انسانانو هغه فکري لارې تعامل سره وکړي، یو بل واوري. په دې به بیا وروسته فکر کوم تاسو هم خبرې لري چې څومره رول لري د ټولنو په اصلاح کې، څومره رول لري. یا بالفرض که په ادبیاتو کې دوه مشهورې مقولې د کاغذ واخلو، مثلا یوه مقوله دا ده چې ځینې خلک ادب د ادب لپاره ګڼي، فرهنګ د فرهنګ لپاره ګڼي، او ځینې وایي چې نه، ادب او فرهنګ د ژوند لپاره دي او د ژوند په خدمت کې دي، منهاج د وسیلې دي. او هغه څوک چې په ادبیاتو ډېر باور لري او دا ذاتن یو ارزښت ده او باید ژوندي وي، خو له دې سترګې نه شي پټېدای که ادبیات د ادبیاتو لپاره هم ایجاد سي. یو څوک ویل فرض د دې لپاره شعر ولیکي چې شعر یې خوښېږي، دا په هغه وخت کې د ده لپاره د ادب لپاره ده، مګر وروسته بیا دا د ټولنې مال ګرځي، ټولنې ته راځي او په ټولنه کې خلک له هغه سره رابطه جوړوي، اغېز کوي، نو په ټوله کې بېرته ژوند د ادب لپاره ګرځي. خو هغه ډول نه سي ادب تر ادب د کوچنیو موخو لپاره استعمال سي. هغه کې یو مثال ډېر وخت ما ورکړی د ځوان سي موږ په اوسۍ باندې بارونه نه سو راوړای، اوسۍ خپل ښکلا لري، بالفرض له هر ګله لازمه نه ده سي دوا جوړه سي، که چېرته له یو ګله دوا نه جوړېږي همدا هم کافي ده سي ښکلی ده. ښکلا په خپل ارزښت، نو د ادبیاتو بحث او د فرهنګي فعالیتونو بحث او ساحه په ټوله کې دغه شی ده، او داسې بیا څه اغېز لري یا ځوانان او پیغلې څنګه له هغه متاثر کېږي یا هغه په فکر او د ژوند کولو په تګلاره باندې څومره اغېز لري، په دې باندې هم ښه بحث کېدای شي.
مننه عزیز صاحب، خوشاله اوسې. حق پرست صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایمه. حق پرست صاحب، د دې بحث له کېدو یو مقصد دا هم و چې غواړو ډېر په اوسني وضعیت وغږېږو چې ځوانان څومره فرهنګي فعالیتونه چې پخوا یې کول اوس یې کوي، څومره پام ورته کوي. که د اوسني وضعیت په اړه راته وغږېږئ چې په افغانستان کې فرهنګي فعالیتونه په کوم حالت کې دي.
خدای مو خوشاله لره.
وعلیکم
السلام. تاسو پیږی دا ورستی څو میاشتې دغه تحول چې راغلی په هیواد کې بدلون راغی، زموږ تر څنګ د ډېرو نورو ځوانانو په فکر او روان باندې دی، په ذوق باندې هم ډېر زیات هغه سیوری وغوړاوه او ډېرې تر تاثیر لاندې راوستل، او لکه څرنګه چې نور فعالیتونه ډېر په ټپه ودرېدل، یا مثلا ډېر ټکني سو، همدغسې ادبي او فرهنګي فعالیتونه هم دم ګرې، خو چې زه وینم تر ډېره حده پورې داسې تت دي، او اړتیا د دې ده چې نوښتونه مصیبتونه په تېرو ورځو کې خبر شوم په کابل کې هم همدغسې یوه غونډه فیسټیوال نیول شوی و چې له بیلابیلو سیمو نه کوم ادارې خلک راټول کړي وو، او د زه به خپله کسان نه وم پکې، خو ډېر ورته خوشحاله شوم ځکه په دې یو تت او یار غونډه ماحول او چاپیریال کې لږ تر لږه یو د امید او رڼا او یو څرک وو چې لا هم هغه خلکو د ادب او د فرهنګ مینه له لاسه نه دی ورکړی، مینه پرې ایښې او مې هغه لمن پرې ایښې ده، او غواړي چې دا یو محرک ته ضرورت شته چې بېرته سره راوخوځي او هغه یې کې په حرکت یې راولي. او تر دې مخه هغه سي لکه د تیر جمهوریت په دوران کې پکې وکړو چې موږ غونډې لرلې تلینونه ولماندل کېدل د بیا اشخاص یا مثلا منځونډې د مشاعره به کتاب مخکته نه غونډې وکړه کته نه غونډې به هغه اوس د یو څو وخت ډیر سره تترنګي څه ویلي خو کله چې پروګرامونه فرار راوچول سی او شروع سی په یوه مزه په فکر کوم چې بیرته به مغازه ته ورسی او مغازه ریدم ته هغه ستارت او بیرته ورسی او خلک به بیا هم یو دغه لړۍ یا دغه هغه سلسله بیرته سره راونیسي او پاللو ته به ادامه ورکړي.
ډیر مننه خوشاله اوسئ مجروح صاحب. لتاس هم ورو تاس چیرته اوسئ که د پخوانی اوسنی وضعیت یو پرتله وکړئ چې هلته فرنګي فعالیتونه شته اوس هم ځوانان کار کوي کنه؟
یعنی واتساب لمړی تاسې ته د اوریدونکو ته ټولو د پروګرام مننه ګډونوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
که څنګه چې مخکې ملګرو وویل فرنګي فعالیتونه د تحول یا د بدلون سره ټکنه شوي دي. که څه هم زه د مهاجرت ژوند کوم زه چې په کوم محیط کې اوسېږم د ټکنه کېدو فیصدي به د غونه زیاته نه وي لکه څومره چې په هیواد کې ده. نو بیا هم څنګه چې په هیواد کې په مرکزیت باندې یا پر لکه زه مثال ورکړم چې دا یو سټه دی، یو بدن دی، یو جسم دی. که په جسم کې بیا داسې کبو ویشلې دي اعضای رئیسه چې دي زړه، اعصاب، نور. که څنګه پر زړه اثر وشي، پر اعصابو اثر وشي، داسې د جسم پر نورو غړو باندې هم اثر پرېوځي. نو داسې چې په مرکز کې یا په مرکزیت کې پر فرهنګي هڅو، فرهنګي فعالیتو، فرهنګي چارو باندې، پر کره کتنو باندې، پر مخکتنو باندې، مشاعرو، غونډو، بهیرونو پر دې اغیزه سره داسې نو د جسم پر نورو غړو چې په د هیواد څخه خارج په نورو سیمو کې افغانان دي، د هغو پر ټولو هڅو، پر ټولو کارو باندې اثر پرېوتلی دی. خو بیا هم د هیواد د جغرافیې څخه د باندې چې افغانان اوسېږي، د هغو فرهنګي فعالیتونه په دغو د لوړه فیصدي نه دي ټکنې شوي لکه څومره چې په هیواد کې د نن اوسمهال ټکنې دي. دا یو تحول وجه ده. بل وجه دا ده چې د مخکېنی دولتونه یا شل کاله مخکې دولت چې د جمهوریت دوره یا اوس د امارت دوره ده، دا ټولو یو رسمي تشویق یا رسمي حمایوي پروګرامونه دولت نه ورته درلود له فرهنګیانو ته، فرهنګ پالانو ته، چې دغه دوی خپلې چارې پر مخ وړي وایي، خپل کارونه پر مخ وړي وایي. ټول مثالونه زموږ تاسې مخ ته تېر شوي دي، اوس یادول د وخت مناسب نه بولم، ټول زموږ تاسې مخ ته تېر شوي دي. دغه یو دوهمه وجه ده. درېمه وجه دا ده چې اوس هم زموږ د ټولنې خلک یا اولس یو اندازه فرهنګیانو ته یا شاعر ته یا لیکوال ته یا یو بل داسې فرهنګ پال ته په ښه نظر ځکه نه ګوري چې موږ په ژوند کې یو شی تکرار دی، زموږ په ټولنه کې یو شی په تکرار روان دی چې پرله پسې توګه شاعر، لیکوال، ادیب، فرهنګ پال د مالي لحاظه کمزوري وي، عواید یې کمزوري وي، اقتصاد یې کمزوري وي. نو ټولنه ځکه ده په ښه نظر نه ورته ګوري، په سپک نظر ورته ګوري. نو دا یې درېیم او څلورمه وجه ده چې زموږ فرهنګي فعالیتونه ټکنی یې. که څه هم لکه څنګه چې یو
خبره بحث وکړه، مهرباني،
یو خبره دا درته کوم. یو واتساپ چې لکه څنګه چې جسم فزیکی غذا ته یا ډوډۍ ته، میوه ته، ترکاریو ته ضرورت لري، داسې د انسان روان او روح، فرهنګ، ادب، ادبیات، شاعري، لیکوالي، نثر، نظم، دې ټول شانو ته ضرورت لري، اړتیا ورته لري چې انسان خپل روان او خپل روح په وپالي په دې شانو باندې. مننه.
ډیره مننه خوشحاله اوسئ عزیزي صاحب. مخکې یادونه وشوه، حق پرست صاحب هم وویل او مجروح صاحب هم، چې فرهنګي فعالیتونه پیکه شوی دی. وجه یې ستاسو په نظر دا ده چې ډېر فرهنګیان له هېواده بهر تللي دي که نه هغه باور بدل شوی دی په فرهنګي فعالیتونو چې ګنې پخوا مثال خلکو په ډېره انرژي او علاقه کار کوه او هیله یې دا وه چې یو تغیر به رامنځته شي، مثال هغه زغم به پیدا شي په ټولنه کې، یعنی دغه باور ختم شوی دی په فرهنګي فعالیتونو، زړونه ساړه شوي او که نه فرهنګیان بهر ته تللي، یا مثال کېدای شي کوم نور عوامل لري چې نن سبا فرهنګي فعالیتونه هغسې نه دي لکه پخوا چې وو؟
د ادبیاتو ماهیت سړی له نیکه مرغه دی چې په یوه حالت کې نه تم کېږي. کله چې په اروپا کې ګډوډۍ زیاتې وي هغه وخت کې بالفرض که به ریالیزم یا ریالیستیک مذهب یا تګلاره یا فکری مکتب له خلکو به رومانسیزم ایجاد کو، یعنی په اختناق کې به ادبیات قوي سو، یا بالفرض که به چېرته فرهنګي غونډو کوم وخت بندیزونه ولګېدو یا به بالفرض نه کېدې یا به هغه انسجام ګډوډ سو، بیا به دغه ادیبانو لیکوالو او شاعرانو په انفرادیت کې هم ادبیاتو ته کار کاوه غني کېدو به، خو ستونزه به دا وه چې اجتماعي کېدل یې لږ سخت و او دغه سره راټولول یې لږ سخت و. زه فکر کوم په دې وروستیو تحولاتو کې سره له دې چې ډېری قلموال ووتل یا ډېری داسې شول چې هغه په کوم ډول باندې د ژوند لاره جوړه کړې وه هغه مسیرونه یې تغیر سو بدل سو، نو فرهنګي فعالیتونه طبیعي داسې په هغه اجتماعي شکل باندې په مخ نه دي نه جوړي. هر شاعر او هر لیکوال په د خپله انزوا کې په خپله ګوښه نشینۍ کې په خپل یوازیتوب کې او له فرهنګي فعالیتونو پاتې کېدو کې اوس هم ادبیات ته کار کوي او د ادبیاتو ماهیت دغسې شی دی چې په قفس کې نه بندېږي. دا یو، او بله خبره دا ده چې په خپله دغه ادیبانو شاعرانو لیکوال لکه مخکې مجروح صاحب یادونه وکړه چې د دوی اقتصادي وضعیتونه سم نه وي، نو دا یې هم په ادبیاتو په ادبي فعالیتونو باندې اغیز کوي. دا خبره له شکه خلاصه صحیح ده، مګر دا یوازې د ادیب او شاعر په لیکوال په حق کې نه ده صحیح. دا که بالفرض یو د اوس موږ تاسې وایي چې موږ د معلمینو معاشونه ټیټ دي یا مثلا څنګه دي او څنګه، نو دا د موږ په علمي په علمي وجود باندې یا د موږ په هغه علمي برخه باندې هم بد اغېز کوي. دغسې د هر چا اقتصادي وضعیت د هغه په افکارو باندې په د هغه په فعالیتونو باندې بد اغېز کولای شي، مګر دغه قاعده یوازې د لیکوال او شاعر حق کیسه مه ده. ډېری شاعران دي دا د موږ تاسې په نومونو یادولی شو، ډېری کارونه لري. ادبیات او شاعري یوازې د نیستي له وجې نه ایجادېږي، نو یو شی چې د ادبیاتو لپاره تاوان دی هغه دا ده چې عملا موږ مثلا تالار ونه لرو، عملا غونډو لپاره مواد ونه لرو، یا جرأت ونه لرو، یا خلک ونه لرو کافي اندازه قلموال نه وي. دا اوس دغسې وضعیت ته له بده مرغه دا اوس په کابل کې زه اوسم، مګر ما دا هیڅ ځای نه دی لیدلی چې هلته یو څوک ادبي فعالیتونه سره شریک کړي یا یې سره شریک کړی شي یا یې ازادانه سره شریک کړی شي. بالفرض یو څوک راځي یو غونډه جوړوي هغه داسې د ادبیاتو د اصالت له مخې ډېره نه وي جوړه شي، اوس هر څوک دلته ګډون وکړای شي، هر څوک دلته خپل فکر ازادانه وړاندې کړلای شي، خپل شعر دې وړاندې کړلای شي. او یوه بله خبره دا هم ده چې ادبي فعالیتونه یې لږ کمرنګه کړي دي، خلک خپل ادبي فعالیتونه په انفرادي ډول په سوشل میډیا کې یو له بل سره شریکوي، نو کله کله یې دا تقاضا له پامه وتلې وي چې یاره دا باید نږدې سره کینو، په فزیکي شکل یو بل سره نږدې کینو، یو بل نږدې واورو. دغه سوشل میډیا هم لږ خلک وپاشل او په عین حال کې بیرته سر راټول هم کړل. که یو څوک په جرمني کې وي، که یو څوک په کاناډا کې وي، نن که په امریکا کې وي، که په پاکستان کې وي، نن د افغانانو سوشل میډیا د دوی د ادبي فعالیتونو څرګندویه ده، نو یوه وجه یې دغه هم ده. خو زه فکر کوم دا شی دایمي نه ده. مثلا که دا نن د فیسبوک سایټ په نړۍ کې ختم شي، له منځه ولاړ شي، زموږ ټول فعالیتونه له منځه ځي، یا بالفرض که انټرنیټ ته یو بله صدمه ورسېږي، یا په جغرافیایي لحاظ انټرنیټ محدود، دغه د موږ فعالیتونه په داسې شکل باندې موږ نه دي نشر کړي چې هغه راتلونکو نسلونو ته پاتې شي وغځېږي او هغه خپل اغېز حقیقت دي یو چا تر سایت لکه د مارک زوکربرګ تر سایت پورې محدود پاتې نه شي. نو ادبي فعالیتونه لا هم خپل ضرورت ده، خو کمرنګه سوي دي شاعران لیکوال دا خلک یو له بله لیکل شوي دي، په فزیکي لحاظ باندې هم سره په تماس کې ډېر نه دي مخصد ناست یې نشته، او افغان ادبي بهیر و د راټولېدو ځای و دغسې نور په نورو ولایاتو کې و. زه اوس ډېر نه یم خبر چې چېرته دغسې مسلسلې او پرله پسې متواترې غونډې کېږي او په ادبیاتو بحثونه کېږي. ادبیات دغه ډول بحثونه خو د فکر د ایجاد لپاره، د فکر د تولید لپاره، د ټولو ادبیاتو دغه کوم مزل چې روان دی د دې د وسعت او پرمختګ لپاره ډېر لازم دي. که یو څوک په انزوا کې هر څومره لوی اثر ولیکي بیا هم یو وخت ټولنې ته وړاندې کوي. مثلا د استاد پسرلي په اړه دغه خبره ډېره مشهوره ده، زه ډېر په انزوا کې شاعري وکړه او ډېر په لوی عمر باندې استاد پسرلی بیا په ټولنه کې ډېرو خلکو وپېژند او مشهور شو. نو که دا دغسې پټ پاته سوي وای، د موږ د ادبیاتو دغه برخه به له موږ پټه پاته وه، یا په نورو ټولنو کې د نورو خلکو د نړیوالو ادبیاتو د ادیبانو مثالونه سړی ورکولی شي. هېچا هم د غره په یو غار کې خپل اثار نه دي ایجاد کړي او بیا یې هلته کې ایجاد کړي هم دي بېرته ټولنې ته راوړي. نو اوس یو دغسې وضعیت ده شاعران او لیکوال نه دي سره راټول شوي، حتی هغه مبتدي قلموال او استعدادونه د نثر او نظم په برخه کې ډېری ځکه فلج شي، ځکه پاته شي چې هېڅ کلیدي نه لري چې دغه ګل ته اوبه ور واچوي. صحیح ده چې موږ تر استعداد تر یو حده ګڼو، مګر روزنه خو غواړي، مګر پالنه خو غواړي، مګر تایید خو مګر دا خو غواړي چې څوک راشي چې هغه باندې خپله خود تاییدي وکړي چې هو زه هم یو کار کوم، تشویقیږي، نورو لارو ته یې پام کوي. او په ټوله کې د ادبیاتو هغه وجود ژوندی پاتېږي او وده کوي.
ډېره مننه حق پرست صاحب. یو موضوع چې کېدای شي له پوهنتونونو سره وتړل شي هغه دا ده چې مثال په پوهنتونونو کې د ادبیاتو پوهنځي شته او هلته ډېر محصلان دي چې زده کړې کوي، له دوی ډېره زیاته تمه کېږي چې دغه فرهنګي فعالیتونه دوی وکړي او نور ځوانان هم له ځان سره شریک کړي په دې مزل کې. خو فکر کوي د ادبیاتو پوهنځیو استادانو او محصلانو هغه کار کړی دی چې باید کړی وای؟
تر ډیره پورې ما چې لیدلی دي یا زه ورسره آشنا یم، پوهنتوني ماحولونه چاپېریالونه له ننګرهار پوهنتون چاپېریال راوتلی یم، هلته هنګي غونډې کېدلې او تبن استادانو به هم تشویقول، یا لږ یا ډېر یا زیاتره تر ډېره پورې د محصلینو په روزاني هڅو بهیرونه دوی چالان ساتلي وو، روانې ساتلي وو، ورته به دوی غونډې سره کولې، خپل افکار به شریکول، خپل لیک او نثر او شعر به سره شریکو، او یو ډول پرکټیکي د اصطلاح عملی میدان د لوري لپاره دی هغه جاري ساتلو. په پکتیا پوهنتون کې چې زه یم دلته هم د ادبیاتو پوهنځی شته، او څو کاله پخوا تقریبا شپږ اووه کاله پخوا د موږ او د استاد ایمل خمر او نورو ملګرو استادانو په هڅو باندې محصلین تشویق کړل، او یو ادبي بهیر دلته مې ایجاد کړ چې اونیزه غونډې کولې په پوهنتون په تالار کې، او تر ډېره پورې وپاید دا چې هلته به ودیزه غونډې هم کولې، لمانځه غونډې هم کېدلې، او دا چې مثلا اخباري چاپاو دغه نه رفیقا کله به چې هره دوره فارغېدل د پښتو څانګې محصلینو یو به د خپلو لیکنو او د پېژندنو یو ټولګه د کتاب په شکل باندې کتابي بڼه چاپول چې دا یو مهم فعالیت دی. او متاسفانه دغه تحول یو څو میاشتې دغه بهیر د مخ پوهنتون کې د خپل دغه بهیر سلسله ټکنۍ کړه، نه یوازې دغه بلکې ټول درس په ټپه ولاړ، درسونه نو پوهنتونونه بند وو. له دې پوهنتونونو له خلاصېدو سره دغه درې څلور میاشتې وړاندې چې پوهنتونونه بېرته چالان شو، تقریبا درې دوه نیمې درې میاشتې کېږي چې پکتیانا ادبي بهیر بېرته محصلینو په خپله دا ځل پرته د استادانو له تشویق نه دوی پخپله د دې وړ وو چې بېرته راژوندی کړي، بېرته فعال کړي، ورته غونډې وکړي. او له نیکمرغه هره اونۍ د پنجشنبې په ورځو په دې وروستیو درسي ساعتونو کې چې استادان درس نه لري دوی هلته ورځي او غونډه کوي او شعر او نثر سره شریکوي، یو له بل سره په ادبي موضوعاتو باندې خبرې کوي، او زه چې وروسته راپور ولولم هغه راپور لیکنه یې ډېره ښه وي، دوی وړتیا یې واقعا ډېرې ښې شوي دي. او د استادانو ملاتړ که څه هم هلته حضور نشته خو لکه مصروفیات زیات دي، خو ملاتړ یې په شفاهي بڼه باندې تر ډېره پورې ورسره دی او ډېر خوشحاله دي، ډېر فعال.
مننه مجرو صاحب. یو خبره ده هم کیږي چې یعنی خپل ما هم مثال ډیر دستوانان لیدل چې وخت کار فرهنګي فعالیتونه او هڅه کوله، خو د څه وخت له تیرېدو وروسته هر څه ترې نه پاتې شول، هغوی خپلې لارې بدلې کړې. ولې په ځوانانو کې مثال هغه دوامداره ژمنتیا او علاقه نشته چې فرهنګي فعالیتونه مخکې یوسي؟ یو څه وخت چې تیرېږي یوه ټولنه جوړه کړي، یو مجله چاپ کړي، مثال یا لیکل کوي، بیا وروسته یې پرېږدي. د فرهنګي فعالیتونو د پرېښودلو علت څه بولئ؟
بیا مننه د ملګرو د نظریات اوریدلو څخه. بیا هم مننه د فرهنګي فعالیتونو په نیمه کې پاتېدل یا په نیمه کې د ځنډ سره مخامخ کېدل، د دې هم څو وجوهات کېدلی شي. واتساپ مفرم یوه وجه تر ټولو مهمه چې ما مخکې هم یادونه وکړله، اقتصادي مشکل دی. اقتصادی مشکل د لیکوال شخصي هم او د لیکوال یا د شاعر یا د یو ژباړن د اثارو د چاپ د پاره، د هغو د کمپوز د امکاناتو د پاره، د هغو د ټایپ د امکاناتو د پاره. داسې یوازې لیکوالو کمپوز نه، داسې د تیاتر د پاره امکانات نشته، داسې د سینما د لوبغاړو، د فلم د فلمونو د ژباړو د پاره د امکاناتو، دا ټول په اقتصاد باندې پوره کېږي. چې مجموعي اقتصاد یا د دوی د دې فعالیتو د تشویقو د هغو د حمایه د پاره، د هغو د پرمختللو خپرولو چاپولو د امکاناتو د پاره ده یو وجه. بله وجه د لیکوال ژباړن د ممثل د دې شخصي اقتصاد. زه به د خپل ژوند یوه لنډه تجربه در سره شریکه کړم. زه د ورځې 14 ساعته مزدوري کوم، 2 ساعته 2.5 ساعته فرهنګي فعالیتو ته وخت ورکوم. که زه چیرې زما داسې یو کار وسي، یو اقلم چې زما فرهنګي کارونه چې زه کوم، د هغو د چاپ لپاره زمینه برابره سي، نو یو نفر یا 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 زه خپله ډیر کار کولی شم. زما سره دا وخت یو لس کتابونه ناچاپ پراته دي، ژباړل سوي ټول بله محدود دي، مګر د چاپ امکانات نشته چې چاپ سي. دا ما زړه خوړنی کې زړه شینې کې، زه زړه شینې سم، بل لیکوال زړه شینې کېږي، شاعر زړه شینې کېږي. د بلکې په ټول ما سره په گاونډ کې شاوخوا زه درې څلور نفره داسې شاعران پیژنم چې هغو ته ما د هغو د شعرو کتابونه ما بلا مالیزي ور کمپوز کړي دي، ور ټایپ کړي دي، مګر دوی د چاپولو د خپرولو اقتصادي توان او طاقت نه لري. نه داسې یو اداره یو څوک شته چې هغه یې چاپ کی یا اخبار کی. دا غشان دی زړشینه کی، لیکوال زړشینه کی، لیکوال د نورو مشکلاتو سره د دې په ډول اوس په خوشحال خټک مرګلری دی زه چاپ ته برابر وو. ډیر غټ او پند کتاب دی، مګر په چاپ امکانات فکر نه کوم چې پیدا دي سي چاپ دي سي. نو دا خو لیکوال او شاعر زړشینه کی اقتصادي مشکلات. بل په ټولنه کې دغه سي زموږ ټولنه کوم څه مشه کلیواله سطح، ولې زموږ د ټولنې ډیری برخه او یا سلنه برخه، اتیا سلنه برخه کلیواله ده. په کلیوالو سیمو کې ادیب ته، لیکوال ته، ممثل ته، شاعر ته، ژباړن ته، محقق ته، څېړونکي ته په ډیر دا خبره زه په اطمینان وایم، په ډاډ باندې وایم چې په سپکه سترګه، حتی ما ته په سپکه سترګه کتل کېږي. نو ځکه زه وایم چې په دې کارو په د خپل تحقیق او ژباړې یا د شاعر شعر لیکلو په خاطر هغه ته په سپکه سترګه کتل کېږي، عزت سترګو ورته کتل کېږي. نو ځکه د لیکوال زړه شین سي، د شاعر زړه شین سي، فرهنګي فعالیتونه نه کېږي. که یو فرهنګي فعالیت زه په ژوند کې درو فرهنګي غونډو ته ورغلی یم، فرهنګي غونډو ته چې ورسې د لیکوالانو او شاعرانو تر مابینځ دون زیات اختلافات متاسفانه بدبختانه یي چې هغه غونډه ډېره بدرنګه کې کمرنګه یې کې. دا ملګرو دا حق پرست صاحب او عزیز صاحب هم د دې شانو څخه تیر شوي، دا د تجربه شوي د لیکوالانو ترمنځ بد نیتی بد بیمی دومره ډېرې سي چې هغه ټول زړه شین سي. بیا نو په دې فعالیتونو په نیمه کې ودرېږي.
مجرو صاحب خوشاله اوسئ. کورودان تاسو یادونه وکړه دوه مسایل مو یاد کړل چې غنی د سبب کېږي چې فرهنګیان له فرهنګي فعالیتونو یې زړه سوړ شي، چې هغه اقتصادي ستونزې او یا هم په ټولنه کې کوم فکر شته چې یعنی داد نه ورکول کېږي، برعکس تخریبیږي. خو عزیزي صاحب، کله هم چې د فرهنګي فعالیتونو خبره کوو نو دا تر ډیره په ښارونو کې وو، یعنی ډیر وخت داسې هم شوي دي چې یو شاعر به د ننګرهار له یوې لرې پرتې ولسوالۍ، له خوست، له غزنی، له وردګو یا لوګر څخه به راتلل کابل ته چې د افغان ادبي بهیر په غونډو کې برخه واخلي، خو هلته هم فرهنګیانو شاعرانو دوی دا کار نه کوه چې مثال په کلیو کې په ولسوالیو کې دغسې ټولنې جوړې کړي. ولې تر ډیره فرهنګي فعالیتونه په ښارونو کې پاتې شول او په کلیو کې دغسې ټولنې جوړې نه شوې، دغسې فرهنګي فعالیتونه هلته ونه شو چې ضرورت یې هم و؟
یو لویه وجه خو یې دا وسته د موږ لوستې تر ډېره هده په ښار کې پاته وو، چا به پوهنتون خلاص کړو که به وظیفه واخیسته بیا به تر ډېره هده پورې له کلي لاس را وخاتو، نو هغه به دلته هغه د ټولنې شره په ښار کې وه، نو طبیعي ده چې هغه خلک چې یو څه کولای شي یو څه کوي په ښار کې، ځکه دا کارونه کېدو او کلی بیا هم هغسې محروم پاتې کېدو. اوس یو څه خلک هر چېرته تلای شي او تګ راتک کولای شي، ممکن بیرته دغه چارې کلیو ته هم وغځېږي. یوه بله مسله د فرهنګیانو یا د فرهنګ د دودونکو یا قلموالو رسالت او مسؤلیت ده، هغه دا ده چې که موږ وګورو تر ډېره حده پورې لازمه دا ده چې په ټولنه کې لیکوال او شاعر یو فرهنګ ایجاد کړي. که دیر ایجاد شوو فرهنګونو ته تسلیمیږي یا د هغو په ډېر تشویق باندې خوشحاله کېږي یا د هغو په نه تشویق باندې زړه توري کېږي، زړه ماتې کېږي، زه فکر کوم د واقعي فرهنګي سره دا نه لګېږي. زه دا خبره په څو دلایلو کوم. ګوره، شارل بودلر د فرانسې د شاعرۍ پلار بیا وروسته وګڼل شو، مګر دی په مکتب کې جبهې پارچه ورکړل شوه. عزیز نسیم، دا د موږ هر وخت یادوو د توکیه ډېر لوی تنازع، د ډېر وخت خپل پلار په نامه باندې لیکنې وکړې، هلته اختناق و تشویق خورېده، دی تهدیدېدو، کتابونه یې چاپ شوي وو په کتابخانه کې، په مطبعه کې پراته وو، لا یې راایستلي نه وو چې خلکو اور واچاو. دغه ډول نجیب محفوظ یوازینی سړی و چې زموږ په شرق کې د بیاتو د نوبل جایزه واخیسته، مګر هغه سره به ګاردان ګرځېدو، خپلې ټولنې اخیر ترور، مګر هغو داسې نه کول چې یاره والا ما ته خو نن زموږ کلیوال احترام رانه کړو، ما ته خو نن داسې ونه کړو. یعنی موږ چې د خپلې ټولنې کوم مشکلات وینو، دا معناست یعنی لیکوال او شاعر ته لا څونه ډېر کار پاته ده. د فرهنګ زیات خپل د لیکوالو قلموالو کار ده، دغسې خو ډېر زیات فرهنګونه دي په ټولنه کې ایجاد دي او رواج دي. شاعر هم بېرته تهدیدوي، غیر شاعر هم تهدیدوي، هر څوک تهدیدوي لیکوال هم. نو خو لازمه دا ده چې د خلکو شعور لیکوال او قلموال پورته بوځي، او چې تر اوسه پورې شاعر او لیکوال یا ممثل په خلکو باندې ځان نه دی منلی، نو خو دا ثابته ده یعنې لا ډېر کار پاته ده او په دې کار کې موږ پاتې راغلي یو. او خبره دا ده چې له ټولنې سره دغه ډول مواجه کېدل لکه د ټکر په ډول کار نه ده. ټولنه باید داسې فرض کړي، زه کله کله تصور کوم چې یو لوی لیونی ده او چاړه ورسره د خپل ځان هم وایي تا هم وایي، نو دا د تا مهارت ده چې څه ډول نه ځان خوښ کړي او نه دی ځان در چې خوښ کړي. دغه زموږ د هغه علمي برخې بیا ډېر مسؤلیت ده. اوس موږ د هنر په برخه کې لاوایي چې له ذوق او عواطف او احساسات سره اړیکه لري، مګر هغه شی چې له فکر، شعور او فرهنګ له غنا سره اړیکه لري، هغه زموږ علمي هڅې دي چې هغه بېرته بیا هم زموږ سترګې قلموالو ته راوړي. یوازې د ادبیات سوال نه، په موږ کې یو بد فرهنګ ده، زموږ د هرې برخې لیکوالي د ادبیاتو کسانو ته سپارلې ده. یو انجینر هم خپله برخه مسلک ولیکلای شي، بیان یې کړای شي، یعنی یو طبیب هم باید دعوه کولای شي. داسې نه یوازې له ادیبه موږ کتابونه غواړو. څونه د موږ د ټولنې فرهنګي خندونو شکایت کېږي، دا په دې دلالت کوي چې لا هم د موږ د ټولنې لیکوال او شاعر یا کار نه دی کړی، یا پکې ناکام دی، یا پام نه ورته کوي، او یا بېرته تشویق له عامو خلکو غواړي. د ډاکټر صاحب احسان
عزیز صاحب ستاسو غږ پرې شو په بخښنې سره، خو خیر وروسته بیا هم ورګرځو عزیزي صاحب ته چې خپلې خبرې پوره کړي. ښاغلی حق پرست، یعنی ډېر داسې ځوانان شته دي چې هغوی غواړي فرهنګي فعالیتونه وکړي، یعنی دا تنده ورسره وي، خو یوه خبره دا ده چې ډېر وخت دوی ته فرهنګي فعالیتونه له هغه لومړي سره یوازې په شاعرۍ کې خلاصه کیږي، او هغه هم داسې چې مثال دوی راسي مشاعرو ته، خصوصا لویو مشاعرو ته چې په ولایتو کې جوړیږي، هلته ګوري چې شعارونه تشویقیږي، هلته ګوري چې احساسات تشویقیږي، نو دوی هم بیا په همغه پله قدم اخلي او دوی د فرهنګ د لارې مزل بیا دغسې پیل کړي چې دوی راځي همدغه لوی خبرې کوي، مثال احساساتي خبرې کوي، د دې په ځای چې هغه شعور ټولنې ته وړاندې کې برعکس احساسات یې لوړوي. یعنی کېدای شي ووایي چې موږ ماته کړه نړۍ، خو بیا د شپې چې کور ته ځي وچه ډوډۍ نه وي هلته. نو ولې دغسې کېږي؟ ولې مثال دغه ځوانان چې واقعا غواړي هنر ته، فرهنګ ته، ټولنې ته کار وکړي، دغې خوا ته بول کېږي چې د دې په ځای چې دوی فرهنګ ته ګټه ورسوي، ټولنې ته ګټه ورسوي، یوازې خلک په احساساتو راولي، یو د بې ځایه ویاړونو خبرې کوي، خو نوره نتیجه بیا نه وي.
تاسو چې وویل تر ډېره پورې په ټولنه کې زموږ ادبیات یا فرهنګ تر ډېره یوازې شعر ته ویل کېږي، یا شعر ورمعرفي شوی دی ادبیاتو په هغه باندې، په نامه باندې نسبت نثر ته شعر ته ډېر کار شوی، یا شعر یوه لنډه لاره خلکو لپاره ښکاره شوې ده چې هر څوک خپل قلم آزمایي کې وکړي او خپل قلم کې وازمایي. بل دا ده چې دا لکه تاسو ویلي احساساتي ولس ته، او شعر د احساساتو د بیانولو تر ټولو ښه وسیله کېدلی شي او تر اوسه پورې سوې هم ده. نو یو خو ټولنه احساساتي ده، بل دا ده چې ادبیات په ادبیاتو کې دننه نسبت نثر ته شعر ته ډېر کار شوی. نو زه خپل هم محصلینو ته تر ډېره پورې دا خبره کوم چې دوی چې کله په ادبي غونډو کې شرکت کوي، یا د ادب خبره کوي اکثره، یا په دې بهیرونو کې شرکت کوي، دوی اکثره د شعر خبره کوي، یا شعرونه راخلي. خبره دا ده زه اکثره ورته وایم چې شعر نور پرېږده، یا کم خلک هغه چې شعر لیکلی شي رښتیا، هغه حقیقي شعر لیکلی شي، هغه د رښتیا د شعر حق ادا کولی شي، هغه د شعر ولیکي، نور نثر ته پام کوي. او ټولنه یوازې دا نه ده چې په شعر باندې راځوندي کولی شو، شعر له لارې نه کار ورته کولی شو. نثر هغه څه دي چې موږ د ادبیاتو یو ډېره مهمه برخه، وښنه برخه جوړوي، ملا یې جوړوي، او فکر پرې انتقالوي. نو وجوهات همغه دي ما درته وویل، لکه تاسو چې وویل چې ټولنه احساساتي ده، او بالاخره د شعر ادب ټول دوی د شعر په نامه پېژني، او چې بیا شعر ته ننوځي نو دوی بیا متاثر دي د خپل شعري بهیرونو، د شاعرانو د اگر بازاري هغه طرز تفکر نه، یا یو دی هغه سبک نه، چې شعر بس ټول دې ته وایي چې یوازې شعاري خبره پرې وکړي، او خلک پرې رامس کې واه واه وکړي، او خوند ترې واخلي، او خپل نوم لوړ کړي. بالاخره ټول شاعران کېږي شعر ته مخه کېږي، او شاعران نه بلکې ناظمان یا ماعران ترې جوړېږي. په اصطلاح په دې برخه کې کار ته ضرورت شته، او نه یوازې اول ځان د ځان دنده بولم، او بیا د نورو هغه څوک چې د فرهنګ او د ادب د خدمت خبره کوي، دا فکر خلکو ته ورسوي چې ادبیات یوازې شعر نه دی، او نثر هم دی، او یا شعر هم هر نظم شعر نه شي کېدلی، او دغه ادب جامه نور، یا د ادب دغه لمنه نور لاغنه راټوله کېږي احساسات له دنیا نه، او خلکو ته ووایي چې له هر لحاظه د شعر او نثر له لحاظه اگر رښتینی او ادبیاتو ته مخه کړي.
مننه حق پرست صاحب. مخکې له دې چې له مجرو صاحب پوښتنه وکړم او د دوی نظر په دې اړه واورم، غواړم د فرهنګي فعالیتونو د اغیزو په اړه وغږیږو. زه خپله مثال که د ځان په اړه ووایم، که نه نو کله چې ادبي غونډو ته نه تلم، له هغه مخکې که چیرې له یوه نقد سره مخ شوی یم، نو زما لپاره یې زغمل او هضمول ډېر سخت و، خو له هغه وروسته چې مثال فرهنګي غونډو ته لاړو، وام اورېدل، نقد وشو، کره کتنه وسوه، نو له دې سره یو کس ډېر زیات بدلیږي. مثال هلته یو څوک را دي ستا په شعر نقد کوي، ستا په لیکنه نقد کوي، ستا په لنډه کیسه یا نور څه دي چې لیکلي وي، دا خپله یو ډول انسان ته زغم ورکوي. او دویمه خبره دا ده چې په فرهنګي غونډو کې یا په فرهنګي حرکتونو کې معمولا کېدای شي د مختلفو فکرونو خلک سره راټول سي، خو هلته یوه مشترکه وجه دا وي چې ادبیات بحث په دې وي. ک خبره هم کیږي کني وک هم کیږي د دې لپاره کیږي او په دې نیت کیږي چې یو اصلاح رامنځته شي او هغه څه چې لیکل شوی هغه تر دې هم خسي. مجروح صاحب تاسو هم اورو چې په فرهنګي غونډو کې ګډون څومره د ځوانانو لپاره ګټور تمامېدلی شي؟
هیواد صاحب زه یو وار که تاسو اجازه وید عزیز صاحب یو خبره وکړم چې د ترکیه او د فرانسې د لیکوالانو مثال ورکړم غواړم هغه خبره لږ روښانه کړم که تاسو اجازه وید.
په لنډو کې مهرباني او بیا که د پوښتنې ځواب
کړئ. بیا پوښتنې ته راځو. زموږ د ټولنې او د ترکیه او د فرانسې د ټولنې فرق یو شی کې دی چې موږ تشویقیږو هم نه او تر څنګ یې د اقتصادي مشکل چې د خپل شان یا خپل لیکلي اثار تر چا ورسوو د هغه دپاره اقتصادي مشکل هم لرو. په هغو ټولنو کې که تشویق نه وي د تشویق پر ځای باندې رټل وي رد کول وي خو تر څنګ یې د اقتصادي ستونزې نشته د هغه کولی شي هر څوک کولی شي چې خپل لیکلي اثار خپل شان تر اوریدونکو پورې ورسوي. نو راځم درته ستا د پوښتنې جواب ته. فرهنګي غونډو کې د ځوانانو ګډون لکه ما مخکې په خبرو په شروع کې درته وویل چې د انسان روان او روح ته فرهنګ او ادب دغسې اړتیا لري لکه څنګه چې د انسان جسم غذا ته یا فزیکي خوراک ته اړتیا لري. فرهنګي غونډو ته ورتګ نهایت ضروري یا نهایت اړمند دی د انسان یا خصوصا د فرهنګیانو او فرهنګپالو لپاره. زه یو خبره پر ور اضافه کوم، غونډه باید چې فرهنګي غونډه وي. که زموږ غونډو ته موږ ولاړ شو زموږ غونډې د فرهنګ د چوکاټ څخه د غونډې د منتظمینو څخه ووځي، سیاسي رنګ واخلي، سمتي رنګ واخلي، قومي رنګ واخلي، د فرهنګ د چوکاټ څخه ځینې ووځي، نو بیا کوم حقیقي یا رښتینی فرهنګیان چې رښتینی فرهنګ پالان چې او په صحیح معنا و د فرهنګ لپاره کار کوي هغو زړه بیا هم مات شي شین شي چې دا خو موږ فرهنګ لپاره د ترازو خو دلته د فرهنګ پر ځای لکه تاسو مخکې په غونډو کې یادونه وکړل احساسات سي ولولې سي واهواه سي اکبرت صاحب یادونه وکړل. زه خو شخصا دا زما شخصي نظر دی تر چا یې تپوم هم نه که ما ته څوک په غونډه کې واه وکړي زما د کار یا زما د زیار برابر که څوک ما ته واه وکړي زما نهایت ډېر زړه شین کېږي خوند بدېږي. زه هم د واه پر ځای پر ما نقد وکړي چې زما کار اصلاح شي چې زه اصلاح شم. په دغسې شیانو کې چې کله د فرهنګ د نقد پر ځای نقد وسي یا واهوا یو نفر واهوا کوي بل نفر نقد کوي په دې کشمکش کې خبره قومي او سیاسي او سمتي حالات ته ولاړه سي په ډېری برخو کې. زه یو مثال در کوم وخت او تاریخ او نېټه نه یادوم ځکه هغه ملګري به بیا دغه وي چې په کندهار د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې په یو غونډه کې موږ بدون درلودې د غونډه د ترتیب شوی و چې په پیل کې مقالې وي وروسته برخه یې مشاعره وه. د مقالو برخه خو لا سمه روانه وه چې کله خبر مشاعرو ته ولاړه بیا غونډه بل رنګ بل شکل د بیخي د فرهنګي چوکاټ ووتل قومي و سمتي و ډلو ډل پرستي شکل یې واخیستې په مشاعره کې. نو فرهنګیان ټول زړه شینې سول ولاړل. داسې نو ډېر مثالونه دي. نو بخښه دي
ډېره مننه مجروح صاحب خوشاله اوسئ. کورمودان تاسو ستونزو ته یادونه وکړه. البته دغه خپل فرهنګي غونډې چې دی په دې ډېر اوږد بحث کېدلی شي کېدی شي ډېرې زیاتې ښېګڼې هم ولري او په افغانستان کې کېدی شي په دې فرهنګي حرکتونو کې داسې خبرې هم وي چې ګوته ورته نیول کېدی شي نقد پرې کېدلی شي. خو موږ البته په جزئیاتو ډېر په دې اړه نه غږېږو. یوازینی بحث او مقصد دا و چې موږ په دې وغږېږو چې دغه ځوانان چې مثال په کلیو کې اوسیږي ژوند کوي او علاقه لري له فرهنګي فعالیتونو سره، یعنی په دې بحث وشي که دوی ته یو څه روښانه شي دا مسایل او که دوی راضي دي خوا ته مثال د دوی لپاره به یې ګټه څه وي. نو غواړو په دې ډېر وغږېږو چې وغږېدلو هم په د خپرونې په پاتې شېبو کې غواړ په دې وغږیږو چې مثال څنګه کېدلی شي دغه ځوانان راشي فرهنګي فعالیتونه وکړي چې هم ځان ته ګټه ورسوي هم ټولنې ته. عزیزي صاحب، که تاسې زموږ غږ اورئ، مخکې د ستونزو یادونه وشوه، دا خبرې وشوې چې فرهنګي فعالیتونه پیکه شوي، خو بیا هم هغه ځوانان چې علاقه لري، انرژي لري او هیله لري چې د فرهنګ په برخه کې کار وکړي، هغوی ته ستاسې خبره څه ده چې دې خواته راځي نو څه ډول باید مخکې لاړ شي چې هم یې فرهنګ ته ګټه رسولی وي هم ځان ته؟ داسې نه چې مثال خدای مکه فرهنګ ته هم تاوان رسولی وي ټولنې ته هم، او د دې په ځای چې یو مثبت فکر وړاندې کړي احساسات یې وړاندې کړي وي یا منفي افکار.
زه نه پوهېږم مخکې د ما خبرې تر کومه ځایه پورې واورېدل شوې. ما هغه خبره وکړه چې که څونه موږ له ټولنې شکایت لرو د قلموالو له فرهنګیانو په توګه، همدومره دلالت په دې کوي چې موږ ته لا ډېر کار پاتې ده، او د نهیلۍ نوم باید بالکل له فرهنګي سره، له قلموال سره، له شاعر سره، له لیکوال سره، له ممثل سره، له کره کتونکي سره، چې له قلم او کاغذ سره یې کار وي. له دغه سره هېڅ نه ښایي چې دی نه هیلی سي یا د عوامو تشویق د ځان د پاره د حیات وګڼي. وو لازم داسې فردي فرهنګي فعالیتونه بېرته ټولنې ته راوځي او بېرته د ټولنې په سمون کې د ټولنې له ذوق سره هم مرسته کوي، هم خلک خوند ځینې اخلي. د پند او خوند دواړو مسله ده. نو هغه څوک چې مثلا ښارونو ته لاسرسی نه لري، دا اوس په کلیو کې ناست دي، خو ښه ذوق لري، ښه فکر لري، ښه قلم لري، نو هغو ته لازمه ده چې خپلې هڅې جاري ساتي. څومره چې د دوی فکر د کار شی وي، څومره چې د دوی لیکل یا شعر د کار شی وي، یو بل څوک به پسې وردي او ورته وایي بس راځه دا چاپ کړه، راځه دا ټولنې ته وړاندې کړه. لازمه ده، نه هیلې په هېڅ صورت نه ده پکار. او دویمه دا ده چې دا شی ډېر مصارف هم نه غواړي. که اوس بالفرض موږ له غرمې وروسته یوه غونډه ولرو تر مازدیګره، حتی شاید د چای ضرورت لا نه شي، نو نور به څه مصارف وغواړي؟ خو لږ ادبیاتو ته د جدي کار په توګه کتل پکار دي. زه فکر کوم ډېری شاعران یا لیکوال اوس په دې بسنه کوي چې راځه نو خو که یوه لیکنه کوم په فیسبوک کې بیا نشر کړم، انټرنیټ ته بیا ورکم، لازمه ده چې یو ځو یو دفتر نیسو یا یو ځای نیسو یا یو ځای پیدا کوو یا یو تالار له پوهنتونه غواړو یا له بل چا غواړو، نو خو دا به نشر. خو لازمه ده چې موږ یو اوږدمهالې ادبي ټولنې ته یعنی فکر وکړو. مې دا نن چې موږ ته کوم ادبي میراثونه پاتې دي، په هغه وخت کې انټرنیټ نه و، مګر خلکو د دې په غښت کې ونډه اخیسته، کار یې کوو، او هغه مستقیمه رابطه یې له خلکو سره نه درلوده تشویق لپاره. لکه چې خلک هغه خپل محبوبیت په سوشل میډیا کې د خلکو په ډېر تشویق باندې ارزوي، نو لازمه ده چې اوږدمهاله کار وکړو. اوږدمهاله کار تر اوسه پورې ډیجیټل نړۍ د هارد کتابونو ځای نه دی نیولی. موږ په کمپیوټر کې لرو او په کتابچه کې مو یو کتاب لیکلی وي، نو یعنی ډېر امکان داشته چې کتابچه ور وپایي او دا نور ډیلیټ شي. نو لږ لازمه ده چې اوږدمهاله آینده ته فکر وکړو او خپلې فردي هڅې خو په هېڅ صورت ونه درو، او لږ په بې مصرفه اجتماعي فرهنګي غونډو باندې هم فکر وکړو. هر ځای چې یو، که په کلي کې یو، که په ښار کې یو، که پایتخت کې یو، که په خارج کې یو. خارج کې خو لا دا ده خلک په بهر کې ناست کوي وخت په وخت، نو موږ ته لږ لازمه ده چې په بې مصرفه اجتماعي فرهنګي غونډو فکر وکړو. هغه فردي هڅې خو هېڅکله ونه درو، حتی که مو څوک ټول عمر تشویق نه کړي. موږ اول تهدید له کورنۍ شروع کېږي. ډېری شاعران زه پېژنم له کوره یې پټه شاعري کوله، اوس هغوی هم لږ ورته د اهمیت په سترګه وکتل.
یوه پوښتنه عزیز صاحب وکړم، که په لنډه کې ځواب کوي چې مثال دا به له تاسې وروستۍ پوښتنه وي زموږ، هغه دا چې څنګه کېدلی شي مثال په کلیو کې دغسې فرهنګي بهیرونه جوړ شي، ټولنې جوړې شي؟ مثال کېدای شي په دې کې حتی واړه ماشومان هم برخه واخلي، ځوانان هم برخه واخلي، خبرې وکړي، که یې زده هم نه وي همدلته یې زده کړي. یعنی ضرور نه ده چې یو څوک ډېر لوی شاعر وي، ډېر لوی ادیب وي، او هغه د بیا یوې غونډې ته راشي. که یو څوک یعنی لږه علاقه هم لري، که کشر وي، که مشر وي، هغه راوبلل شي، نو څنګه امکانات شته ده چې مثال په کلیو کې ځوانان داسې بهیرونه جوړ کړي، ټولنې جوړې کړي؟ که تالار نشته ده مثال، یو مثال یو خیسته پټه خوشته ده، یو ځمکه خوشته ده، یو ځای یو باغچه خوشته ده، چلته سره راټول سی او کینی غونډه وکړه. مثال په اره اونۍ نه په میاشت کې یو ظلم چې وشي، نو ستاسو خبره دغه ځوانانو ته څه ده چې دغه بهیرونه جوړ کړي په کلیو کې هم؟
وای کسترګې ښکلی نشته، ښکلی یاد خو شته په کلیو کې، خو لا ډېر ده ستاسو څوک تر توت لاندې د توت سوري ته هم کښېني، او دا بده خبره هم نه ده. دغه د یونان د دغسې تر ونو لاندې هم را پیل شوې، بیا یې دغه فرهنګ او کرات به بیا خلکو ته په جاده کې په لار کې ولاړ وو، له خلکو به یې پوښتنې کولې، ویل خلکو ته چې ورزده کوم نه، خلکو ته زه دغه زده کړي شیان ور ارزوم، آیا دوی دلیل لري تر شا کې نه لري، له خلکو سره د جواب په ځای سوال پیدا کوم. دغسې په کورنیو کې داسې ماشومان ته ډېر ښه ښه استعدادونه لري، دغه د استعداد روزنه له دې وروسته شروع کېږي چې یو وار یو څوک تشخیص کړي کشپ کې، او هغه بیا هم زه وایم چې دغه غونډې د ادبیاتو لابراتوارونه دي، نو که په ډېر ساده ماحول کې هم جوړ شي یو نفر هم دا کار کولای شي. که بالفرض کلي کې دوه لوستې وي، دغه خلک د دواړه سره کښېني، خلک دې راټول شي، اول د دوی اوري چې دوی څه وایي، ډېرې ناشنا ډېرې ناویلې خبرې، او دغه فولکلور خو ټول له خلکو سره نالیکلی پروت ده، اول باید د شي هغه واوري تر ځان، او بل دغه د استادي او د شاګردي روحیه دې نهمالي ټول ته د دا وخت ورکې، یو کوچنی دې هم را ولاړ کړي ودې غږېږي. او بل په دغه کلیو کې زه فکر کوم دا اوس وروستیو وختونو کې دنیا انجمنونه جوړ شو، دوی به بیا فرهنګي غونډه نه ورته ویل، انجمن دې ورته وایو، که په هر نامه وي چې په خطه خلک وایي هر څوک دې نوبل جایزې واخلي. لازمه دا ده چې انسان خپل فکر خپل ځان بیان کړي، خپل ټولنې مشکل بیان کړي، او تر ټولو بله مهمه دا ده چې د ادبیاتو یو لوی رسالت دا ده چې په افرادو او په ټولنه کې زغم عام کړي، نیوکه عامه کړي، نیوکه اختلاف ونه ګڼي، دښمني ونه ګڼي، او دښمني او اختلاف سره بیل، یعنی په مفاهیمو باندې بحث له همدغه ځایه شروع کېږي چې په ادبیاتو کې د جملو کېږي، او دغه ډول د مفاهیمو هم کېږي. نو زه فکر نه کوم چې دا د دومره ډېره سخته وي، اوس هر شی هم داسې نه وي چې هغه دولتي ملاتړ غواړي یا اجرایه قوت غواړي، ځینې شیان داسې دي چې موږ باید د شکایت په ځای اقدام وکړو. دا اوس مېلمستیاوې دي، ملګري سره کښېني، په جمعه کې خو یوه مېلمستیا کېږي یا ملګري سره کښېني، آیا ضرور ده چې همیشه د بانډار وسي، او آیا ضرور ده چې تر کار تفریح زیاته وي؟ خو هر ځای کې داسې، نو زه فکر کوم چې ډېر که اوس خلکو ته سخته کړو، بیا دوی فکر کوي دا ډېر سخت کار ده، او بل دا د هر چا کار نه ده، دا د هر چا کار ده، هر څوک په یوه برخه کې استعداد لري، هر څوک په یوه برخه کې یوه داسې ځانګړتیا لري چې هغه په تقلید ارزي، په امیدو ارزي. نو زه وایم چې موږ
خوشحاله اوسه، ډېره مننه، ډېرې ښې خبرې مو وکړلې. یعنی د عزیز صاحب خبره دا امکان لري چې په کلیو کې هم بهیرونه جوړ شي، ډېرو امکاناتو ته، ډېرو مصارفو ته هم ضرورت نشته، یوازې دوه درې کسان، حتی یو کس غواړي چې هغه مدیریت کې خلک راوغواړي او په دوامداره ډول مثال دغه مسایل تعقیب کړي، داسې نه وي چې د لنډ وخت لپاره دا کار وکړي بیا وروسته یې پرېږدي. استاد حق پرست، له تاسې هم اورو د عزیز صاحب د خبرو په دوام، تاسې څه وایئ یا څه ور زیاتوئ چې څنګه کېدلی شي په کلیو کې ځوانان فرهنګي فعالیتونه وکړي، ټولنې جوړې کړي، هغه د تربینت په فضا ماته کې بلکې سره کښېني، یو بل واوري، خبرې وکړي، مثال که څوک مقاله وایي، که څوک شعر وایي، که څوک د کلي په ستونزه خبره کوي که نه، نو څنګه کېدای شي چې دغه فرهنګي فعالیتونه کلیو ته وغځول شي؟
مننه. همدا خبره ده لکه حاضري صاحب چې وویل، په ډېرو کم امکاناتو باندې په کمه محکمه اراده سره ډېر کار کېدلی شي. جذبه احساس مهم ده، پیل مهم ده، او دا احساس ورکول خلکو ته مهم دي، لکه د چې ویل چې د هر چا کار کېدلی شي، په ډېرو وړو امکاناتو باندې ده بهیر پیلېدلی شي، په هر سیمه کې، په هر کلي کې، او چې خلک سره راوغوښتل شي، او د هرې طبقې خلک، مهمه نه ده چې خامخا د دې لوړې پایې ادیبان او شاعران وي، هغه دې سره کښېني، ډېرو وړو امکاناتو، مثلا یو فرش چېرته واچوه، په یو پټي کې لکه تاسو چولي، څه تروانې لاندې، هر چی کېدلی شي. فکر کوم په دې وروستیو کې، په دې وروستیو موضوع کې به ورسته کولونه کې دی دغه دی ادبی وندو او دی راکولیدنو د لړۍ تر کلی پورې هم ځینې سمو کې رسیدلې و او زیاتره ما لیدلې دی او لیدلې هم چې دی دغه اطرافي لیسو او مکتبونو کې به زیاتره داسې کار کېده چې هلته به یو صنف ځانګړی شوی و دی ادبی بهیر لپاره په ولسوالیو کې په کلیو کې په لیسو صحابي مکتبونو لیسو کې دا یو مهمه غږ کېدلی شي چې هلته به زیاتره لوستي خلک راټولېدل او هلته امکان لري ډېر و چې یو څوک یو بهیر یوه ناسته یا یوه ټولنه جوړه کړي چې خلک سره راټول کړي ځکه هلته به یو فکر موجود و له مخکې نه نو په یو کې به بیا عامو خلکو هم زیاتره داسې خلک چې هغه په لیسا پورې په مکتب پورې به اړوند نه وو هغه هم راټولېدل کې آزاد خلک به هم کې راټولېدلی شي دې دغه لړۍ کې چې وګورئ چې حمله ډېر خطر لري شي مثلا د مکتب یا د لیسي له چاپیریال نه مهم موږ د ادبي غونډو د دایره ول لپاره او د فکر نظر د شریکولو لپاره د شعر او نثر د اوریدلو لپاره هلته او دې بهر کې د نورو خلکو د راټولولو لپاره ښه کار اخیستلی شي په دې لړۍ کې د ورستیو کې ځینې شخصي د ورستیو کولو کې ځینې شخصي خلکو هم کوشش وکړي چې په اطرافي ښوونځیو لیسو کې شخصي یا عامه کتابتونونه واړه واړه جوړ کړي چې دا د مطالعې له دود سره او هم د ادبي بهیر له پیاوړتیا سره ډېر کار کولی شي. پکتیا کې ډېر کار دغه د وطنپالو ظلمو په نام باندې ټولنې وکړي چې تر لرو لرو سیمو پورې کتابونه ورسول. دغه د کتاب د لوست عامده بالاخره خلک ورو ورو په دې راولي چې ادبي ذوق پکې پیاوړی شي یا خلاقیت کې پیاوړی شي او بیا بالاخره دا جرأت ورکوي چې یو دوه کس سره کینی انته بلاخره یو وخت کې پیاوړی سی پی ولو یو ونده باندې بدل شي او بلاخره د ادب له پیاوړتیا سره ډیر مرسته کوي.
ډیر زړه مننه ښاغلی حق پرست حق پرست صاحب یوې ښې موضوع ته اشاره وکړه چې په کلي کې ښوونځي شته دي نو یوازې باید د دې لپاره نه چې زده کوونکي ورشي او راشي یو څو کتابونه چې دي هغه پکې تدریس شي بلکې له دغو امکاناتو ډیره استفاده کېدلی شي. هلته باید یو کتابتون وي هلته د غونډې یو ځای باید وي یو ټولګی کېدی شي بیخي ورته بیل شي چې هلته یعنی نوره روزنه هم د ماشومانو یا د زده کوونکو وشي د ځوانانو وشي. غلی مجرور تاسې هم ورکو په یوه دقه کې خپل خبر راته وکړي چې ځوانان څنګه کولای شي په کلیو کې فرهنګي فعالیتونه وکړي.
یو څه په ترمن زده عزیز صاحب او استاد اکبرت د خبرو سره متفق یم. یوازې شوونځي لکه اکبرت صاحب چې ویل یا د توتو پټي چې د یادونه کړل د دې ترڅنګ نور ډېر امکانات هم شته په کلیو کې لکه ما په شروع کې ویل چې فرهنګ او فرهنګي غونډې د انسان د رواني اړتیا او د لپاره بیخي اړینې دي. نو موږ کولای شو چې حتی د لوبو په میدان کې چې د لوبو کتلو د لپاره راټول شوي هم ځینې فرهنګي فعالیتونه خبرې سره شریکې کړو. حتی موږ کولای شو چې د پلارې په موټرو سرویسو کې سفرونه کوو په دغه کې هم موږ کولای شو چې فرهنګي فعالیتونه په دغه کچه چې په موټر کې یا پر لارې د لوبو کتلو نندارې ته ناست یو یا بل داسې داسې ډېر نور فعالیتونه هم کولای شو. موږ حتی موږ چې د مسجد ته د جمع لمانځه ته ځو هم راټولېږو هم موږ کولای شو چې یو اندازه فرهنګي فعالیتونه وکړو. خو فرهنګ د بیا خبر خپل تکرارون فرهنګ زموږ د روان او روح د لپاره داسې اړین دی لکه د جسم د لپاره چې مغزه اړینه ده. امکانات ډیر دي وسایل هم ډیر دي البته لږ شان هم مثلا تشویق کول اقتصادي مسایل چې دی لیکوال دی چې یو غزل یو کتاب یو شی چاپ سی یو خپور سی دا هم لیکوال ډیر تشویق هم اړین دي تشویق هم اړین دي لکه څنګه چې کار فرهنګي فعالیت اړین دي.
ډیر مننه مجرور صاحب خوشاله اوسئ کور مودان. ډیر زړه مننه د خبرونې ورستۍ شیبې دي د خبرونې لملمنو ښاغلي استاد عارف الله حق پرست ښاغلي نقیب احمد عزیزي او ښاغلي عبدالهادي مجروز خډیر زړه مننه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. ورستۍ خبرې هم په دې وشوې چې فرهنګي فعالیتونه کېدی شي په کلیو کې وشي په ښارونو کې وشي خو هر هغه ځای کې چې ځوانان شته چې علاقه لري نو هیله ده چې دوی په دغه برخه کې کار وکړي ځکه فرهنګ ته کار کول خپل هم د دوی لپاره ګټور دي ډیر څه اخیستلی شي او هم ټولنې ته دې لارې ډیر څه ورکولی شي. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
خوب کی لی دلی چه دیهار دانا دانا وی لاس می تشوی شونډی اوچی او نسکورا پیمانا د خار ټول کوچی وی د رقیب لخ کرنی ولی د دختونو پر لمنو د جل خیمه وهلی کور په کور په هر قدم وی د غلیم ډلی ناو متصیب لیونے گرزی ڈنگ